انو ګروسی په ویانا کې خبريالانو ته ویل چې تر څلورو میاشتو زیاته موده کېږي چې ایران دوو ځایو ته له ورتګه د دې ادارې مخه نیولې ده. د ده په وینا ایران شاوخوا یو کال کېږي له اټومي موادو او فعالیتونو سره اړوندو پوښتنو د ځواب روښانه کولو لپاره هیڅ بحثونو ته نه دی حاضر سوی. ده له ایرانه وغوښتل چې په چټکۍ سره دې همکاري وکړي. ده زیاته کړه چې ده په دې اړه د ایران لوړپوړو چارواکو ته ویلي دي. ګروسی وویل موږ دې همکارۍ ته اړتیا لرو، زه خفه یم په داسې وخت کې موږ پر دې موضوع سره مخالفت لرو. که څه هم دا دوه ځایونه د ایران د اټومي فعالیتونو مهم ځایونه نه ګڼل کېږي، خو دا اداره وایي چې ایران باید له تیرو شلو کلونو راهیسې خپل اټومي فعالیتونه او مواد روښانه کړي. د نړیوالې اټومي ادارې رئیس رافائل ماریانو ګروسی په خپلو خبرو کې زیاته کړه ایران په جنوري کې اعلان وکړ چې اټومي پروګرام به په عملیاتي برخه کې له هیڅ ډول محدودیت سره مخامخ نه وي، او وروسته له هغه به له ادارې سره د پخوا غوندې همکارۍ ته دوام ورکړي. خو تر اوسه ادارې هیڅ تغیرات نه دي لیدلي چې ایران په اټومي برخه کې له خپلو ژمنو سره اړوند راوستلي وي. ایران وایي نړیواله اټومي اداره هیڅ قانوني حق نه لري چې د دې هیواد اټومي ځایونه وڅاري. ویل کېږي له 2000 کال راهیسې په یادو دوو ځایو او یو بل ځای کې فعالیتونه دوام لري، او دا له هغه وخت مخکې دی چې په 2015 کال کې ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی.
او جای اوس سیریالونه ولې ده ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته تلویزیون نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کم مېلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق. یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمينه لري.
په ځرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپیری واوري.
خاپیری شین خاله شپنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پسې دې ورک شو.
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی غزل واوري. ازرائیلا پارام مسا واخله، ازرائیلا پارام مسا واخله، شاته مګور هیڅوک د ژړا نشتا، یو مزدور په ژړغونی انداز وې، خوشاله شتا خو په برخه زما نشتا.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
فرهنګ د بدلون په حال کې دی. لکه څنګه چې زمان تغیر کوي، همداسې د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنګ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنګ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدي، او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی شهر د پرخي څلور لارې ترڅنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخ ته یو دیش کلن ځوان ولاړ، ګوزی په لاس کباب پخوي. دا کباب خوږ بوی لټیږي، خو ترڅنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزني ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشحاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیز زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوخت دي، خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
آزادي او اوریدونکي،
له هوټل چلوونکي څخه مې پوښتنه وکړه چې پخوا به په هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی؟ له ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل:
رملا یم، د میرویس هوټل هوټل دغه دما ده. وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلانې خامخاش چې یوه ورځ چلان کې بله ورځ وای وای دا ګرم د وروره ته موږ ته ګرم ته جوړ کړی نتونه خوش چلان کو بله ورځ حکومت راشي وای تاسو طالبان نیست
ځینې مشران اوس راډیوګانې چلی تاسو راډیو کوشتي
نو راډیو موږ کله کله چلانو کله بندو
خلکو غوښتنه سي ده
نو دغه خلکو غوښتنه خدای وای چې راډیو چلانې هوټل خلاص او چې راډیو بندې وای بند هوټل
د هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم. دلته خاموشي ده. هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی، خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري، ځکه مو ټول شان بند کړي دي.
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د نه اورېدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي. خلک ستړي دي، پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي. که چیرې موږ ټایپ چالان کړو، خلک بد وړي او غوښتنه کوي چې دا بند کړی.
موږ خاموش
تاسو اوس څه چلن وای نه ته چلن وای راډیو چلن
اوس موږ یې شی نه چلنو.
له پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سواد پورې تړي. دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نوم محمد زاکر د کټواز دلته مې هوټل نه په غزنی کې زغبغ په دې ناسته چې موږ خپله زموږ خلک لږ تعلیم وکړو، د تعلیم لپاره خلک بده غواړي په ټیوي چالې په هوټل کې.
له میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټلی بیا وایي له خاورې د وینو بوی راځي، خلک د ګرم له امله سندرې نه اوري.
محمد شاه وردګ هوټل نه ور خپله غریبي ده کوي، خلک جګر خون دي نه سندره به سره کوم وایي.
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی، نو علم خان احمدی چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو، راډیوګانو او یا هم نعتونو نیولی دی.
اوس سته خو ډېر کم ده او جای اوس سریالو نیولی دی، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورسې هلته وروره تلویزیونونه دي، اوس سریالونه پکې شروع وي. دغه ډېر دی، ډېرې هغه پخوانۍ سندرې و هغه شی اوس کم دي نسته دومره.
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل: پر ډوډۍ به مو خوند واخیست، ارامه ارامي وه، هیڅ غم نه و. اوس خو په ګرم اخته یو، سندرې به څنګه اورو؟
نوم یې محمد حکیم ده. نو ولې به مونږ خو زه به ژوندی شو، کراري به وویني به نه وي، مقصد خیر و خیرات به اوس خور ټول ګرمنې دي، غمنې دي سره.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم په ډیری هوټلونو کې ټیپونه پراته دي، خو سندرې نه ورڅخه اورېدل کېږي. رحیم الله له ټیپ څخه کالی پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه.
دودیزو ټولنو کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغې ټولنې اکثره خلک بیا د همدغو نالیکلو قوانینو په اساس خپلې ستونزې هواروي. پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري. پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري. اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپلې شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي. دا قانون ځینې نیمګړتیاوې او ښېګڼې هم لري. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو.
پښتونولۍ د پښتنو داسې یو نالیکلې قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري، سره له دې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته. خود پښتونولۍ قانون ته په اکثره پښتون میشتو سیمو کې خلق قائل دي. اوس هم اکثره پښتانه خپلې ستونزې د پښتونولۍ په قانون حل او پسل کوي. لیکوال او کره کتونکی اسدالله خالیز وایي چې هر هغه څوک چې د پښتونولۍ له قانونه سرغړونه کوي له پښتونولۍ نه وځي.
د پښتونولۍ خپل خواږم شته او په بعضې برخو کې لږ تراخم پراته دي. خو هغې په دې کې دي چې هغه تیږه تړه نرخ چې څه شوي هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندي دی. که څوک د سرغړونه کوي نو د پښتونولۍ نه وځي، او د پښتونولۍ نه وتل د پښتون دپاره غټه سزا ده. خو اوس پښتون اپډیټ شوی دی، پښتون د پخوا په پرتله د نوي عصر سره ګډ مزلونه کوي. توقع دا ده چې د پښتونولۍ هغه کوم اصول چې دي هغه لا پسې اپډیټ شي، هغه کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه دپاره، د یووالي دپاره، په یو غږ د راپورته کېدو دپاره دا دي دا لا پسې پراخه شي او ګټې خلکو ته څرګندې شي او لا تکثیر شي. په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انځور چې نورې ته د خپل سیاسي استفادې دپاره ګټه پورته کوي دا به نړیوال په اصلي معنا وپېژنې شي. پښتون په ژوند مین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمېر سیمو کې اوس هم پالل کېږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کرکتونکی انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نه وو، نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ یې په دوستۍ بدلولې.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره، او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپله هم ډېر پخوانۍ ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو یې دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پېښه شوې چې یو مړی شوی، بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل رفت وجل شوی دی. دغه سی قانون به اون بیا به مشان را ټول شو، او دغه سی وو چې دواړه به یو بل ته خپلوی لاس ور وغځاو. دا خپلوی د پاره ټول رښتہ او داغه چې و دا خپلوی سره تړلې و، نو د مړو او د بیزایا وژنو مخنیوي کړه.
لیکوال او کرکتون کې راحت ګل زرمل وای اوس چې اکثره پښتانه ځوانان تعلیم یافته شوی، د پښتونولۍ له قانونه وخت په وخت بد رواجونه مخ پورې کېدو دي.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو نه حال او د ټول انسانیت لپاره پکې حقوق وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی، او په دې کې ځینې تغییرات راغلي دي، مثبت او منفي تغییرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسني وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسني عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي، خپل پښتانه یا یادې سیمې اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتنه کوي چې د وخت د تقاضا سره سم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغییرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپلې دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او پسل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعري کوي، غونډې کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو، د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمدشاه بابا ادبي بهیر په کارونو او فعالیتونو غږېدلې یو.
هنر جاج
همت صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک او پښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمد شاه بابا ادبي بهیر غړی یې په دې ورسره کې څه څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول بیرته رنگ شول جوړ شول بیرته رنگ شول خدای احمد شاه بابا ادبي بهیر پاره چې څه اورم مال پر کاملا متفاوت دی دغه بهیر ډیر خروان دی راځي په څه کې دی ولی دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نور ته
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابی راسته ده چې ټول ملګری په اخلاص باندې دلته راځي ټول ځوانان دی او مینوال دی د ادب مینوال دی ټول په خپل تخلیق کار هم دی یعنی فنکاران هم دی څوک شعر لیکي څوک کیسه لیکي نو یو تنده یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی دا اوله خبره دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د څرڅ وړاندې کیږي دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي مثلا هلته د کرکتنې برخې شته دی او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي هم په شعر باندې کرکتنه کیږي او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې دپاره وخت ورکول کیږي او ډیر کوشش کیږي چې ډیره هڅه کیږي چې څوک خفه هم نشي یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو معیار هم په نظر کې ساتو بل لوی خبره دا ده چې د یوازې د شیر ته مونږ د بهیر نه دی وقف کړی دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره د فکر د جوړونې د فکر رغونې خبره هم پکې شته ده ځانګړي میلمانه لرو اکثریت په میش کې یو ځل که په میش کې نوي کله کله بيخي مسلسل هم لرو خو میش کې یو ځل یو میلمه پیدا کوو یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع سره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي یا په استراد درته ووایم چې کار پوهوي پکې یو متخصص پکې ولري یا ښه تجربه پکې ولري دا برخه هم ده دریمه برخه دا ده بل موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي د دې څوک د مالکیت خبره نه کوي یو خبره کله چې بهیرونه خرابېږي هغه بهیرونه کې د مالکیت موضوع ډیره مطرحه وي یو څوک پینوم دي چې دا زما ده او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما ده نو هیڅ څوک ورته نه ځي
او نو دا خو مفت کار دی خلک بیا دغنه کوي
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی زه ډېر وروسته ورته راغلی تقریبا زه د مدریم کال دی چې یا زیات نه زیات دوه نیم کال کېږي چې زه د بهیر سره ته ورغلی یم ځکه سمال ته اوسېږم او زما په خوانم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم افغان ادبي بهیر ته ورتللم د ساحو لیکونکو مرکې ته د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم ډېر څه واورم نوي څه واورم نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی ابتکار یې هغوی کړی دی او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته
او همت صاحب زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسې هغه لیدلی دي د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولی دي نو دا به اوس نه خرابېږي
یقینا دا خبره هم ده
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسې کومې غونډې نیولي په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکری خبره هم شته ده او په کې ادبي خبره هم شته نو د فکری خبرې په مثال کې په نمونه کې مثلا مونږ د استقلال د ورځې پاړه باندې په غازی امان الله خان د په جون باندې د په هڅو باندې او د چې د کوم غواخونو سره مخامخ خو یا د کوم مبارزو سره مخامخ خو په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده او چې هم ورسره مخو اره غونډه چې به مونږ لرو یو ساده مشاوره هم ورسره لرو مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالي یا د ولسی مبارزې د سرلاري فخر افغان باچا خان د وی د جون او هسو پاړه باندې وغونډه درلوده چې خلکو ته ور وپیژنو ځوانان ته ور وپیژنو چې باچا خان څوک وو څه کول سیاسي مبارزه کم رنگ راوړ یا ایران وړ په خپل د ولسی سمون د پاره چې کم کورونه کړی دي لکه مو پرچون یا روشون نه کار غسته لڅ سره مخامخ خو اخر بل اخر څه وکړل دغه د جون د شناخت پاړه باندې دغه شانتي په ادبی موضوعاتو باندې هم موږ خلک راغواړو. مثلا د نمونې په توګه باندې استاد منل شاعر پیر احمد کاروان چې دوی موږ سره خپل تجربې شریک کړي د شعر پاړه باندې چې د کشیر لیکي څنګه یې لیکي دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري کم توکي کمی ځانګړتیا باید ولري. همدغه شانتي مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر پخوانی غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار اوی مونږ سره په هندي سبک باندې وغږیږه د چې هندي سبک ځانګړتیاوې څه شي دي وس څوک د دې نمائندګي کوي مخکې چا څوک په دې کې سرلاري او نامتو خلک پکې څوک. همدغه شان نور ډیر استادان مثلا محمود ایاز فکر کوم غونډه کې تاسو مر سره شریک وای د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شعرونه واورېدل دغه د هنر نه خبر شو. نور کوم مېلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو پر روانو یعنی ډیر زیات تقریبا استاد اجمل خکله هغه موږ سره خپل تجربې شریک کړي چې خپل یو خنقاد دی نقاد هم دی او خپل یو خفنکار هم دی خشایر هم دی د ډیر زیات استادان موږ راغوختي دي دلته چې د ځوانانو سره خپل تجربې هم شریک کړي نوې خبرې هم ورسره وکړي. په خپل ما ډیر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کیږي لیکچر ورته ورکم مسلسل دوه درې لیکچرې په دې موضوع باندې مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوې څه دي یو دوه درې لیکچرې په دې باندې نو غونډې هم دغه شانتې روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یوه غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره زیاده مشاعره ولري بل غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو دغه لیکچر واورو او البته کوشش کوو چې هغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډیر معلومات راکولی شي نو هغه برخه انتخابو او ملګری راځي هغه ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګ د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملاً چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو هغه د ځوانان ملګری دي دی ډیر نوښتګر دي زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم همکار په توګه باندې ورسره کار کوم ځینې کوم خپل نظریات مې چې وي چې دوی سره شریکوم او یا هلته په غونډو کې تبندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم. دی د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګري چې دي غړي چې دي دا ډیر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي. اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې موږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه او طریقه یې همدا ده چې هر څوک هر ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي یو خاص کس ته سپارو هغه جمع شوي دي او یو څه ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې پر ورکړي یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خو دا خو دغه چې موږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي موږ ته وایو به په خبره کوو نو دې په ځای باندې موږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریکه شي او نه مخکې شریکه شي او بیا په هغې باندې ځینې ملګري کار وکړي وی ګوري د هغې
ځانکتنه معیاري کوي
معیاري کولو دپاره کار کوو چې دا معیاري کړو. علاوه د دې نه د لیکچرونه به هم ولرو خو د لیکچرونو تر څنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو ځینې اونۍ ځینې یو موضوع وټاکو او هغه موضوع ځینې استادانو ځینې ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږیږي. مثلا د مثال په توګه باندې موږ وایو چې لنډه کیسه په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به خبرې کوي خو موږ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګري وغږیږي او دغه ډیر ملګری د دوی مونږه هغه طرز فکر یا مختلف زاویونه ورته ګوري دغه مختلف زاویونه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوی څه پیدا کوي. دا یو مثال دی. یا په نور علاوه د دینه نور موضوعات چې کوم دي چې هغه زموږ د ژوند سره تړلې دي په خو یې باندې بحثونه وکړو او ډېر ملګري پر خبره وکړي. دا هم یو خبره ده. نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پسې پیوړې کوو، معیاري کوو، او په دې کې د ځوانانو ډېره زیاته ونډه ده او د هغه استادانو کې ډېره زیاته ونډه ده چې همیش دپاره په ورین تندي باندې زمونږ بلنه مني او راځي موږ ته وخت راکوي.
ډېره مننه احمد صاحب، ژوندي اوسئ. پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد، لیکوال او شاعر دی. هغه وایي چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلې ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په ګاڼه سنبال شي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب، ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ او پوښتنه کوم که څه هم زموږ هغه ملګري یا غوړیدونکي چې هغوی د ادبیاتو سره لاسو کار لري، هغوی خو به ستاسو له نامه سره ستاسو له کارونو سره ډیر آشنایي، خو هغوی چې نوي زموږ دغه راډیو اوري او یا ځوانان دي که هغوی دپاره تاسو خپل ځان وروپېژنئ. پوهان صاحب یزال څوک؟
پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد.
استاد که د ماشومتوب په اړه راته ووایي، کوم ځای کې وو، زده کړې دې چیرته وکړې؟
لغمان ولایت کې په 1983 لمریز کال زیږیدلی یم، او لومړنۍ زده کړې مې د ډیوي په لومړني ښوونځي کې ترسره کړې. منځنۍ زده کړې مې د هم د ډیوي په ښوونځي کې، او لیسه مې د لغمان د روحان پولیسه کې په 1955 کال پای ته رسولې. بیا کابل پوهنتون ته راغلم، او کابل پوهنتون نه په 1982 کال فارغ شوم. بیا مې د ماستري هم دلته وکړه.
ماستري دې په څوم کال کې؟
ماستري کې په 1955 کال کې ماستري نه زه فارغ شوم. ولی زه بهر ته لاړم د یو څو وخت دپاره، زما تیزس پاتې شو. بیا مې تیزس په 1989 کال کې ولیکو، هغه مې دفاق یعنی په یخت کې زه په 1989 کال له ماستري نه فارغ شوی یم.
ادبیات ته څنګه راغلی؟ علاقه دې وه که نه تصادفي کانکور کې کامیاب شو؟
ماشومتوب نه مې له ادبیاتو سره ډېره مینه وه، له ټولو څانګو نه، له ټولو دشتو نه، له ټولو پوهنځیو نه زما زیاته مینه له ادبیاتو سره وه. او له بلې خوا نه داسې یو وړه لنډه خاطره به درته ووایم چې یو څوک وو په نوم د طاهر خان، د دې ساينس پوهنځي کې د تا محصل وو، او د سره د سلیکټر مایو باندې وو، ولی با استعداد وو، په ساينس کې ډېر پوهېده. دې برابر موږ ته زموږ ښوونځي ته هلته بیا موږ ته د ریاضي درسونه راکول، افتخاري دا خبرې به یې کولې، د کابل پوهنتون د استادانو ستاینه به یې کوله، زموږ استادان داسې ماهر دي، داسې لایق دي، داسې پوه دي. همهسې وینې زما د ادبیاتو سره او زما د پوهنتون سره د استادۍ مینه پیدا شوه. او دا مې هیله وه چې زه به څنګه وکولی شم د کابل د پوهنتون استاد شم، او بالاخره تب تلاش مې کوه، کوشش مې کوه، تکل مې کوه، ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلرې دي، او بالاخره دا خپل هدف ته ورسېدم. او دا دی نن تاسو دلته پوهنتون کې ناست یم.
یعنی ادبیات ته ستاسو راتګ شعوري و، د ما ماشومتوب ستاسو سره علاقه وه، بیا د پوهنتون د استادۍ کار څنګه شو؟ څنګه دلته راغلی استاد شوې؟
خو زه د لیسانس دوره کې زما نمرې نوینه پورته وې، فیصدي وې، او دوم نمره فارغ وم. نو په هماغه حساب باندې بیا مې د طالب تربیې پوهنځي ته هلته درخواست ورکړه، او هلته زه جذب شوم. هغه وخت کې دغه امتحانونه دغه نه وو، نمرې مې ډېرې وې، نمرې مې ډېرې وې، او هغه زما استعداد و، نو هلته جذب شوم. بیا ته زه یو لس دولس کاله ته استادم د طالب تربیې پوهنتون. بیا کله چې طالبانو وخت و، رښتیا په هغه پوهنځي کې رئیس د پوهنتون مانه وغوښتل چې باید د ادبیاتو پوهنځي مرستیال شم. زما دغه اداري چارو سره چندان مینه نشته، نو ما ورته وویل چې زه دا کار نشم کولی، زه فقط درس و تدریس و دغه خبرې کولی شم. زما خو خې په نظر کې ونی نه ولا او زه د فاکولټي معاون وټاکل شوم چې کله تشکیل راغی په خپله کې زما ونی فورا مې عریضه وکړه او ځان مې تبدیل کړ کابل پوهنتون لا معاونیت نه د ادارې نه ځان خلاص کړ او دلته بل استاد
پوهنځ ته خو دلته د ژبو ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې کې استاد دی لزګونه سلګونه تزوایم چې زرګونه ماسیرین به مروزلی د درس او د تدریس خو یو مگر لیک لیکوالی چیرنه دا شان لیکوالی مکله شروع
بله زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډېر یعنی علاقه مې ده چې یو تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنی تدریس سره تحقیق سره تخلیق سره زمينه لري نو د لیکوالی سره مې دغه مسلې په دوره کې زما مینه وا او کتابونه مې لوستل اثر مې لوستل او په دې سبب باندې چې د لیکوالۍ راخه ته جدا دي یو ډېر تحقیق دی چرونه ده یو څو محقق دی چړون کې دي ولې لیکوال نه دي
بل
لیکوال اما وسو دی چې لزان یو شی ایجاد کړي ادبی او هنري لیکنی او کې مثلا ناول ولیکي رومان ولیکي لاندې کیسې ولیکي او نور داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي نو په هغه سبب باندې لیکوال دی ولې یو څو ډېر محقق وي چرونه به کوي کتابونه ولیکي ولې دغه ډول یو شانسي ځای ولې پنځګر باندې ستا خبره نو هغه موږ لیکوال نشو ولې لیکوال هغه څوک دی چې په خپل دغه ډول استعداد ولري مطالعه ولري او هنري اثر ایجاد کړي
او نو څه څه دی ولیکل په پنس کې په تحقیق کې
ما یو نثري ټولګه مې چاپ کړم د رنگا غدایان په نوم باندې رنگا غدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی او ډیر ښه چاپ شوی تقریبا یو نه لس کال کې خو انشاءالله پاینده کې
بیا چاپ
یو سیمینار په لیکلي دی بیا چاپ او بل دغه هایکو ده په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده یو لوی وګدا ستړي نه ور کړې ده اي نن په دغه هایکو لیکنه کې به پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتل کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتری می عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولیدو
او خپل باندې د هایکوګان هم لیکلی
او لیکلی می دو
او دا کی ته
انشاء الله چاپیږي دا به ډیر ژر یو ورخه چاپ شوی دی
او
اوس مې نورې اور باندې زیاتې کړې دي او یو بل سری زما اور باندې لیکلې ده ان شاء الله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي
او سره پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي
بله زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تور استرګې سری شي دا د غزل غزلونو ټولګه ده چې تور استرګې سری شي او اوس دا آماده ده بیخي آماده ده خو مسلکت زیات دی مسلکتونه زیات دي ان شاء الله چې دا به چاپ وم او بل ننګیالي نظمونه د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یو ټولګه آماده ده دا هم ان شاء الله چې دا تکل لرم چې دا به چاپ وم
پانسه د چېډنې د برخې راتو وای کومي کومي برخې کې د چېډنې کړي ځکه استاد په تدریسي کتابونه مشته
د سې تحقیق مقاله د خو ما زیات لیکلي او ټول د پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی هغه د طالب تدریب پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی کابل پانتون په دې ورنې مجله کې د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوی دی هغه موږ اوس ماته ډیر کم براشي مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی یو مقاله د علمي کې چاپ شوی دی دغه سه صلاح او نور مقالې ډېرې دي د پوهاندې اثر مې معاصر منظوم منتخب متون چې په حقیقت کې یو تالیف دی ولی په زمنن تنقید او تحقیق هم لري دا ماده دی خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم
ها نو استاسي د خبرونه به زموږ د اوریدونکو خو بیا وی اوریدلی او سر اوس په ځړه کې تلبسي شعر د پوان سه بیا هایکو او ورو څو هایکو غان او ورو یو غزل ورو
زه به د غزل په اړه ما په دا شعرونو کې یو څه یعنی اتکارات هم لرم مثلا بقافي غزل به چا نه لیکلی ما بقافي غزل لیکلی دی او زما په دې ډیزرټیشن کې ان شاء الله چې په ځای شوی دی هغه ډیزرټیشن هم ان شاء الله چاپ لاندې دی
او ډیزرټیشن د پانسب د چیش پاړو
ډیزرټیشن مې د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر
ها ها خنوز بستاسی هایکوګانی وو
ل دا دغه پوانتون هله نشي رب دی فلچر د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم دغه وروزی چیری هایکو کې چې تنقید طرز نیو کنه وی لکه هنداره بی جوهره چې تصویر نخی مړ جاپان سعود چل مال ګرځتل لاتسد او یو ډیره جالبه مسله دا ده چې په پښتو ادب کې خو هایکوګانې ډیرې لیکل شوې دي
او
ولې مهمه خبره دا ده چې په دری ادب کې زمون په افغانستان کې کنه په دری ادب کې هایکو چانه ده لیکلې نو لومړی ځل د پاره په دری ادب کې هایکو مالک لیدا یعنی دا هایکو چې ما چاپ کړی و په دې کې د پښتو هایکوګانو تر څنګ یو څو دری هایکوګانې هم شته نو زه دا کولای شم چې په دری ادب کې د هایکو اساس دی هغه مایکه دی کوي زه به درته وایم
شاده و
سپنگر دری هایکو نوم دی گفتم جوانی گدایی نزیبد تو را کوش پیشه دیگری برگزینی گفت سپنگرم آقا گدایگر نه نو بلده وسمن گفتم واه واه گیسویت شام شام است به تبسم گفت مقبول چشمان است حریفش فرمود وسمه بس ارزان است
ډیر مننه جناب پوانسر کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راک ژوندې اوسي
ایله کوم ډیر زیاته مننه
تاسو له آزادی رادیو نه رادیوي مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی نننۍ پانمو د ګلالیو کوچنیانو لپاره ځانګړې کړې ده ترنو ماشومان په نننۍ زرپان کې تمنا وحیدی راغلی او تاسو ته وډیر خوګه کوچنی کیسه دراوروي راځي چې د دې کیسه چې شپنا او خاپيري نومي په شریک واورو زرپانا
شپنا او خاپيري نل سهارا تر مازیګرا کچھ نیش پنی د خپل رکشیوی ګډ پس پسې د غره لمن ټوله چان کړه ډیر چغې وهلې خو پسې پیدا نه کړ شپنه خفوا نن غرمه ډوډۍ هم نه وخوړلې دی ویلو ی ډبر پر سر کې نستا خپل غټۍ پرانیستا پیاز او چې ډوډۍ ته یو قتل خزلې ورته ونه شو په جړای پایلو کړ وزما پس وته چیرې یی جړای زور واخیست او خبرې په سلګو کې ورکه شوې لسو شی بورستای یو خوګ غاګ واورید پس دې ورګدای شپانه غلی شو اخوا دی خوای وکتل خصوص په نظر ور نغلل او بیا په جړا پایلو کړ بیا غاک شو سې شی ویشینو گئی زیم خاپېرې د غرونو غرسنې شپانه بیا غلی شو په حیرانه اخوا دی خو وکتل للری په یوه لوی ډبرې یو خلل نازکه پیغله ناستوا هغه ل رنګ تک سپینه ښکارېده ښکلې وزرې یې او په لاس کې یو زرینه لخته هم نیولې وه شپنه یوه شیبه زیر شوه او غږ یې وکړ څوک یې خاپېری وخندل زه هم ستا غوندې شپنه یم شپنه یې د ځان پر خوا وبلله کوچنۍ شپنه یې منډه ور واخیسته او ورغله ډېره هڅه یې وکړه چې په ډبرې ورپورته شي خو ونه توانېده خاپېری راښکته شوه شپنه وپختل زما هغه ګوټ او خور پسه خود نه دی لیدلی خاپېری وویل ولې په پسه دې څه شوي کوچنۍ شپنه بیا په ژړا شوه او وی ویل پسه مې ورک شوی بېګا ته به یې لیوه وخوري خاپېری شین خالۍ شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو شپنه زر ځواب ورکړ زه چینې ته د اوبو څکلو لپاره تللی وم چې راغلم پسه مې ورک و خاپېری پوښتنه وکړه زه پیدا کوم شپنه یې وخت کې پاکې کړې ته پیدا کوی شي خاپېری ځواب ورکړ هو کوښښ به وکړم چې درته پیدا یې کړم شپنه وویل ښه نو زر کوه ما ته زما پسه پیدا کړه چې نه وخته کېږي حسنه لیوانې وخوري خاپېری د ډبرې شاته تاو شوه او له څو شېبو وروسته یې یو ډېر لوی او ښایسته پسه چې ډېر چاق او په غوښو پټو لمری نیولی او د شپنې مخې ته یې ودراوه خاپېری وویل واخله دا ستا پسه شپنا یوه شیبه زیر شوه، بیا له پسه تاو را تاو شوه. وی ویل نه نه، دا زما پسه نه دی، زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوټ دی، غوږې هم نیم پرې شوی دی. خاپیری خپله زرینه لخته وخوځوله او وی ویل ته ګوډ او سم څه کوې؟ خو همدا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه. شپنی وویل نه نه، زما پسه کوچنی دی، زه مې خپل پسه غواړم، دا د بل چا دی. خاپیری بیا له یوې ډبرې پناه شوه. دا ځلې یو بل ډېر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست. پسه ډېر رنګین او غښن و، لوی لوی غوږونه یې و. شپنی ته یې وویل چې همدا به ستا پسه وي. خو شپنی بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډېر لوی او غښن دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوټ دی. خاپیری ورته وویل چې همدا پسه د ورک شوي پسه په بدل کې واخله، ځکه یو خو قیمتي او بل غوښان دی. مګر شپنی ټینګار کاوه چې یوازې خپل پسه غواړي. خاپیری یوه شیبه غلی شوه. بیا یې شپنی ته ژمنه وکړه چې دا ځل به یې خپل پسه حتمی ور پیدا کوي. خاپیری بیا له ډبرې پناه شوه. له څو شیبو وروسته خاپیری یو ډیر خیرن او پک پسه چې وړی هم رژیدلی او په یوې پخه ګوټ و راوست. د پسه په لیدو د شپنی په څیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه. له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل هو هو، همدا ګوټ زما پسه دی. خاپیری چې د کوچنی شپنی صداقت وکوت، هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنی شپنی ته ورډالۍ کړل او ورته یې وویل دروغ مو بدبخته کوي، خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي.
د مجلې وروستۍ برخه ورېښمین خیال دی او په دې برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې؟ خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې؟ بس لتیرون وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. بس لتیرون وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. نه زه د چا شوم او نه څوک زما شول، هسې مزل دی د هوا غېږه کې. په خوشبویې پسې وران زړه ګرځم، ژوند لټوم دی یو چا غېږه کې.
زما په حق کافر یارا، د بزرګې کیسې دی ور مخاندما.
غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، او ړنده تیاره خوره ده رڼا نشته. ازرائیل پارام مسا واخله، ازرائیل پارام مسا واخله، شاته مګوره هیڅوک د ژړا نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وی خوشاله شته خو په برخه زما نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وی خوشاله شته خو په برخه زما نشته. دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرگ دی. دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرگ دی. تش الفاظ دی پکې ټکی معنا نشته. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بی خوندی ده په سینو کې درزا نشته.
محبت کی ہے ہم نے منزل کی ہے حسینوں سے محبت کی ہے. لوگ کہتے ہیں زندگی زہر سہی، اہل سفر چھوڑ